السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمي چاودنې دیارلس ملکیان ووژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لویو لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت او تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم اینا همه قبول کردن تمام شده این چیزا.
ده می یویشتم ده چایو نړیوال ورځ ده. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې شي. د مهم خبرونو سر ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د برید د چهارشنبه ورځې په مازیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
په دې برید کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي ادعا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشې شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبت راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېره یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې و د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ 13 اونۍ مثبت و، تر وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز میډالونه روح‌الا نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې ده. اسرائیل امنیتي کابینه پرون وخت ویل په یو وخت لوی د دوه اړخیزه او بې قید شرط اوربند په ګټه رای ورکړي. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د رواني می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او يهودان سره ونښتل. د تیرو دولس ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا 202 کسان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچی حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې لټړانګې پر اسرائیل او د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی لمنځه تللی او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماټان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوي که وادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیه او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپ لاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د مې په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپ لاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ له دې بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنځم خبر شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوي د امریکا په ګټه دي. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځ اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل ل طالبانو په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لاس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم در ازویلی چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په ډزو ووژل شول. دا کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکې پټ کړی دي. ایو بیلګه د تیری ورځې د وی کورنۍ 12 تنه په سرچه موټر کې په مین باندې برابر سول چې 12 تنه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان سول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د مین د چودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د مرکز فیروسکوپ په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په مخام د فیروسکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
ماینهای کنار جاده یکی از نگرانی های
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دی چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پلا پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پر تله په سلو کې 9 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نویو هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولیږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز له خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلی دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط ته دی. غوی پیشنهاد وو دا چې غوی کار شروع کړی دا او په څه ډول شروع کړی دا موږ په ډیر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هرکلی کوو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې موږ ته دقیق معلومات نه دي راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په صلاح او مشورو بوخت دي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي صلاح مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو ته واسطه ولا تاسو د اندېښنه نه لري چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅي متاثر کړي؟
نه، مکمل نه. د دولت هڅي بل پیاوړی کی هدف لدی یاره څه ده چې د دوی د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دوړو خو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم سو او هرکلی کو او زه په دې مطمئن یم چې شته ډېر مخور قومي سپینګیري او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری لري په دواړو خواو کې او د سولې دروستلو لپاره لپانم هڅه کړې دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقدامات چې څومره چې د سولې پروسه ګړندې کیږي او د ولس غوښتنم ده په دې کې ډیر موثر ثابت دي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي غني. بلورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښان شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونتوانی شي د دغو سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګ کړي او یا طالبان ورسره ومني او یا کچرته د حکومت له غوښتنو پوښا شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل اساسی مذاکرات معنادار مذاکرات شروع سی من په دوه کې مذاکرات لرو زموږ وختنه در چې بل اخر د دوه مذاکرات دا فورم دی په اساسی معنادار او اساسی موضوعات شروع سی او فرات مجروزی او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو فوت د خیر لپاره دی زه په دې مطمئن یم چې د لګنور هم منسجم سي کې له شی وخت کې د دې اسان چارې کار پر مخبوزي یا د تسهیل برخه او بیا یو وخت کې له شی دوړو خو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دې ته ورکی
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګي په اړه خبرې کولې هغه جرګه چې د قومي مخاورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګه دینی عالمان هم پکې او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او لاغوي سره خبري وکړي په دې اړه مجوزيات واوریدل اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو په تیر بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي او بل اخره ل فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلای شي په دې اړه یو تفصيلي راپور لرو
شاید د ډیرو لپاره یو خغغبي چیزلون تلار کوي خو دی خواږه حق کلمات ران غړلی چی د ټولو افغانانو د زړه خبره او منسټی زغختنه ده اوربان او د جګړې پای دغه ګودا کلمات د ادب یو برخه ده هغه څه چې نیخ پنی غد فرهنګ د جوړې شوی ټولګي سراړی کله خو په هر ټولنه کې خوان او رنگ جلا ده هم دی رنگارنګی ته فرهنګي تنوع وای افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د فرهنګي رنگارنګی یا تنوع لاړ خبټای دی په دې هواد کې د بیا لا بیلو ژبوون کې د بیا لا بیلو قومونو اړوند او بیا لا بیلو مذهبونو اوسیدونکو ژوند کوي خو جګړې دا تنوع لګواخ سره مخ کړي نو مذهب نیولې تر دودونو او ان راشه درشي ټولې برخې روان ته وتې خالي ځانمنې کړي فرهنګ پیژندونکو کې د جګړې او بهرنی يرغل د اغیز د نور بل هر وخت په پرتله په تیر څلويخ کلونو کې جوت پولي انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره حلې ځلې کوي وای جګړو او تاوتریخوالي خلکو د دوی د مانوي شتمنۍ ل یاد وويسته او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونی و
دا وګړی هغه وخت کېدل شي په سولې او امن کې ووسی چې بل وګړی ته هم د سولې او امن حق ایل شي او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن سولې او سوکالۍ ته مخ کولای شي چې وګړي دغه فکری بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته بدرنخ قائل شي
لیکوال او د پهنتون استاد ګلرحمن رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا وسخت اشاره کوي او زیاتوي د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت سیاسي ناخوالو او خپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ تری واخیست او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شو
یو مهذب فرهنګ مترلوته د سولې او صمیمیت خلکو نرم خلکو زموږ دین هم زموږ د فرهنګ بیا ورتیا کې مثبت وانډ درلوده خو بهرنۍ یو غلونو سیاسي ناخوالو او خپل اصلي فرهنګ څخه یو سلری کړو همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد انتقام او جګړو روح هم ورو بیا وړی کړ
تاریخ لیکون کې روان پوهان هم په همدې اندی چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې دوی ټولنه یا هواد مادي ګټي او جغرافیه تر غوښلان دي راځي بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې لمن سولل کیږي خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په برتله سولې او ثبات ته ډیره اړتیا لري څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنگارنګۍ یا تنوع په ګټه د روان تاوتری خالی مخه ډب کړي فرهنګ پیژندونکو نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لارې یوازې په سیاست پورې محدود کړي چې منطقي نه ده د دوی په اند تر هغه چې په یو ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونني سي تاوتری خالی پای نه مومي او دا کار یوازې ته فرهنګي رنگارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دي انوار وفا سمندر وای تیر څلويختو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی خو اړتیا ده چې وس خپل فرهنګي رنگارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګو وګوري او د خپل سنزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي
موږ ته پکار ده چې خپل فرهنګ په هر برخه کې د تنوع په لیدلو سره د خادي احساس وکړو د لا شتمنۍ احساس وکړو د خپل فرهنګ هر تنوع ځان ته جلا رنگ تلا الماس او سپین او سره زر وګڼو په صورت کې د چمنګه کولای شو دا تنو دیوی پراخه سوکاله په سرچینه بدل کړو.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولېزو ادبیاتو پراخه دوه وړاندیز کوي.
پوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلک زړونو په نرمولو او پخوانی او مثبت ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید د اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څه هم یو شمېر نیوکه کوي چې د وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویاندې صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
من په اوسنی شرایطو کې د عدم تشدد د فلسفي د بنسټي خودون کې خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګ د افغانستان وګړو ته د روښانه کړو چې افغانان او په تیره بیا په دغه منطقه کې چې او په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندونکي په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینې او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینه او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي د بایډن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د حواله لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پراته ده چې د ځغاست کرښې 2000 فوټ ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پراته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 500 مایل کې ده. د دې اډې د پوځي اهمیت تر څنګ د وال سټریټ جرنال په خبري کې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځونو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ بایس شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی او شبه داوي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا په خبري کې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتدار شي چې د جګړې په ډګر کې بریالي ټوب لدی سره تړلې دي چې هدف روښانه وي. ورځپاڼه بیا د مثال لپاره د تیری پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې لنازي جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایډن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی دی چې د سپتمبر تر 18 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږ نه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د می یوشتمه د چایو لنړیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. کڅام چای بیلابل دولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی اسدی راډیو ته وویل
بر اساس برآورده که وزارت صنعت
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای دي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکی چې پر د هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. خاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد
اوس موږ پر جزئیات او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلی دي. هغه خبري خلاص دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
خاغلی روحانی زیاته کړ چې ډیپلوماټان لورسته موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه له هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون لغونډې ورسته وویل د ورستې موافقه چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقه پر ډیرای موادو او عبارتو خبرې شوې دي. د اروپای ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لاند وخت کې یو توافق ته رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپای ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې دي چې وای دوی د موافقه د ورستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سنهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقه ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخائیل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې بد څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وی د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم کمانډان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د دې به برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د جنو لوبغاړو د کورونا د ټیسټونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوې دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنز اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنز د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مواری دل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویپانی ازادي رادیو دات کام کې ولولم. اوس هم دوونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې لخپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه لخپلو میرمنو سره په تریو تندې چلند کوي او له خسلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خو خبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نه کړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه وو دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکو څومره بدی اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه ویل او ډار پیدا کړي، تبم چې په ځواب کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وو ته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او ربي سپارښتنه کړي ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ
کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
ښه چلند را سره نه کوي، ښه ژوند را سره نه کوي، په کور کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خوند مې دی چې پر بیا باندې ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینې وخت دې ته اړ شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي هم له پخوانی زومنه بد خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومیه د دې لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شو. نوري خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول ټول دوستانه او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چیراله او هل کو چټي پچټي او سیاست وک ما ورته وایل چې ولی بد اخلاقی کوي. خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه د څوک ور سره ډیر هغه ما بتو کی.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واکلرون کې ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او جونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخو خزو راتلونکو نسلونو هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې ل خپل میرمن سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي، ځکه چې لمړی حق د مور او پلار د چې باید د هغه خبره ومني. په دویم قدم کې کدی دوی د خزی منون کې سیګي نیوا خزه کول شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کی او سیګي چې رضا پرېګدا زما خوند چي دا ټولي کې سیمنی.
پښتو متل دی وای د بیډیا غم به کور ته راوړي، خود کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړکې چنوي، په کورنۍ ژوند به هرومرو منفي غیزی کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپو شرف الدین عظیمی نو واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمن د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې. په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. لبل پلوه اسلام هم نارینه وته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکې کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللې ده. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف